شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت. رحمت شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډی سی کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر له مخې د چهارشنبه تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته اسادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرشکول سوالي کې د مخدر موادو د وی کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوې دي. د ریاست په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وای په هرو دو ساعتونو کې یو امیدواره میرمن په افغانستان کې د زیږون یا د امیندواري د ناوړه اغیزو له کبله مړ کیږي. دغه بنسټ وای په افغانستان کې اوسنی ناورین وضعیت تر پخوا ډیر پیچلی کړی دی. دوی په یوه راپور کې چې نن خپور شو دا هم ویلي دي چې د افغانستان په هرو دوو میرمنو کې یوه هغه له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. دغه صندوق څرګندوي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د بیرته پیاوړي کولو او څه باندې 9 میلیونه کسانو ته د رسیدنې په پار شاوخوا 225 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې سره جرګه شوي او د اوکراین پر وضعیت خبرې کوي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي په دغې غونډې کې به د اروپا په ختیځ کې د ناتو د متحدانو په دفاعي پیاوړتیا خبرې وشي. د راپورونو له مخې د ختیځې اروپا ځینو هیوادونو لکه چک جمهوریت، پولنډ، بلغاریا او رومانیا پر اوکراین د حملې له کبله روسیې ته د ناتو د سخت ځواب غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن دغې غونډې ته ویلي د ناتو ټول غړي د تړون پنځمې مادې ته ژمن دي. په دې ماده کې راغلي د ناتو پر یوه غړي حمله پر ټولو غړیو د حملې په معنا ده. اوکراین د ناتو غړی هیواد نه دی. د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولنډ، چک او سلوانیا صدراعظمان پرون په ریلګاډي کې پلازمېنې کیف ته ولاړل او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره یې وکتل. د پولنډ د حکومت په بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولنډ ته ستانه شول. د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 15. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه نه. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15.
احمد شبریم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال مکنزی په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللی. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وای
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې سوې ده.
د هند تجارتي مال د پاکستان او افغانستان لاري ازبکستان ته استول کیږي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو لخپلې واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یو کارخانه په هلمند کې تخریب کړه.
زیات اندازه نشي توکي پکې ونیول شو. د دې په تړاو اته تنه نیول شوی دي.
او په دې خبري مجله کې د بلوچانو اتن پور کې دوه لمړی راپور راخلو. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی وای له افغانستان د متحده ایالاتونو د پوجانو له وټلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا پاړې اندیشنې شته. جنرال فرانک مکنزی د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لنډ وخت کې دا وس نه شي پیدا کولی چې پر لویدیځو هیوادونو برید وکړي، خو موضوع مو د طالبانو له بیان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څوم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي، خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی و، اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و ښایي داعش ډله په راتلونکو شپږو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي، خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو آن تر 13 میاشتو یادوي او وایي یاد ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو یې برید وکړي. دی وایي د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې هغه مهال چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي، امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دي کړي، خو جنرال مکنزی زیاتوي امریکا د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي اوس مهال په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوي خو ناممکن کار نه دی، خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی او لا یې هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده. دوی هیڅ نوه فعالیت او هیڅ نوه فزیکي حضور او جبهه نه لرو او لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کوم اندېښنه چې دی امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي د پجای نه د اندېښنې مګر ځواب اوردو. اصلي موضوع دا ده چې دلته تشویش ایجادول هڅه کېږي، باید څوک تشویش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعا کوي چې پر دغه هیواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهب افغانانو پر جوماتونو د څو پر لپسې بریدونو چې په سلګونه خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته مسؤلیت یې دغه وسلوالې ډلې منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په لومړي ځل د هند تجارتي مال د افغانستان له لارې ازبکستان ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا په دې معموله کې خوراکي مواد شامل دي چې تر 200,000 ډالرو پورې لګښت پرې راخلی. د دغه وزارت په خبره دا معموله د چهارشنبه په ورځ د پاکستان له کراچۍ له لارې افغانستان ته ورسېده چې د حیرتانو د بندر له لارې ازبکستان ته استول کیږي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره افغانستان به د دې ترانزیت د زیاتېدو له امله په ورځ کې تر 1,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د وو میاستو په تیریدو سره تر اوسه نړۍ حاضره سوی نه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو دغه حکومت له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري لومړنۍ سوداګریزه معموله چې تر 200,000 ډالرو یې لګښت دی د پاکستان له لوري افغانستان ته راورسېده چې د دغه هیواد له لوري ازبکستان ته استول کیږي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه محموله کې یو سل شل ټنه بوره او شل ټنه د غوی غوښه شامله ده چې د پاکستان د کراچۍ له لارې افغانستان ته راغله او د حیرتانو بندر له لارې ازبکستان ته استول کیږي.
د دې محمولې لګښت شاوخوا 200,000 امریکایي ډالر دی چې په اوسط ډول په ورځ کې له دې درکه افغانستان ته 1,000,000 افغانۍ عاید ترلاسه کیږي. دا زموږ شعار و چې افغانستان به د اقتصادي څلورلارې په توګه بدلو او د دې محمولو انتقال یې د پیل یوه بیلګه ده.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هند تر څنګ له بنګلاديش او پاکستان سره هم د ترانزیت هوکړې لاسلیک شوې دي چې ځینې د پلي کېدو په حال کې دي. تر دې مخکې د تیر نظام پر مهال دغه سوداګریزې راکړې ورکړې د امنیتي اندېښنو له امله د هند او افغانستان ترمنځ نه کېدلې. یو شمېر افغان اقتصاد پوهان وایي افغانستان د ترانزیت تر ټولو لنډه لاره د دغو هېوادونو ترمنځ ده او دغه شان راکړې ورکړې عملي کېدل به افغانستان ته ډېرې ګټورې تمامې شي. د دې ډلې افغان اقتصاد پوه شکر نیازي ازادي راډیو ته وویل
د دې راکړې ورکړې ګټې دا دي چې یو خدای هېوادونه یو بل سره موږ وسلو، بل موږ مالی ګټه له دې نه اخلو. دا ډېره غټه مالی ګټه ده او بله ګټه دا ده چې کله دلته راکړه ورکړه وشي، ترانزیت برابر شي، د
افغانانو ته د کاري زمینو د برابرېدو او د افغانستان د عوایدو د لوړېدو تر څنګ هغه هیوادونه چې د ریل پټلۍ له لارې د خپلو سوداګریزو انتقالاتو او نښلتیا لپاره کار اخلي د لارو په جوړولو او بیا رغونه کې به ونډه واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند تجارتي مال د لومړي ځل لپاره د پاکستان له خاورې افغانستان ته داخل شوی دی څو ازبکستان ته انتقال شي. بل لور ته په افغانستان کې د هم یو تجارتي مسله ده د افغانستان د داخل. په افغانستان کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسولین وای له پخوانی اوایت څو چنده کم شوی دی. دوی وای علت یې د تیلو او نورو توکو د بیو لوړوالی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسولین خبر ورکوي چې د پخوا په پرتلای اوایت کم شوی دی. دی وای د غچاري وسړ کړي دي چې خلکو ته انټرنیټ او د ټلیفون اړیکې په لوړه بیه ورکړي. دغه خبرې د جنوبی زون لپاره د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت مسول سید نور احمد شاه غا په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم د نمائندګۍ د فرانستي پر مهال وکړي.
څه نڅه کوم شان ګرانسي وي دي لکه لن مثال د تیلو دي. هر خاده په تیلو باندې چلیږي نو طبعا اواید کمیږي. تیل ګرانسي وي دي اواید څه کم سي وي د کمپنی. موږ کوشش کوو چې موږ خدمات پراخ کړو او خپل اواید بیرته لاسته راوړو. خو بیا هم د خلکو شکایتونه دای چې په پیکیجو کې څه تغیرات راځي د کمپنی د خوا څخه دا په دې باندې راځي چې دی خپل کم ټارګټونه نه پوره کوي نو مجبور دي چې د ګرانش په وجه قیمتونه لرسه ګران.
افغان بیسی مخابراتي شرکت پر داس محل په افغانستان کې د خپل اوایدو د کموالي خبر ورکوي چې د مخابراتو د ریاست د معلوماتو او د راپورونو پر اساس په روزګان او یو شمیر نور ولایتونو کې روشن مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه درولې دي. شلامل د اوایدو کموالي شودل سوي دي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه لګولې په افغانستان کې نه یوازې د مخابراتي شبکو اواید کم سوي بلکې په افغانستان کې د زیات شمیر نورو خصوصي شرکتونو اواید هم کم سوي دي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامډیش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم له امله تر یو نیم زرو ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روان دي چې په دوار ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
او د ترمیم سربېره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او د خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام وړه او 15 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار مقابل کې ورکول کی د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وای د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کوم چې لري هغه هم تنگ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وای په دې خوختي چې خپل سیمه ته غزيدل سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نور مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کیدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې تر سره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
طالبانو تر خپل واکمنۍ را وروسته په لومړي ځل د هلمند په ګرشکولو سوالي کې د نشې موادو د بیکار خانې د لمنځه وړلو خبر ورکړی دی. طالبانو پخوا ویلي وو تر هغو د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتوري ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي توکو یو کارخانه لمنځه وړي او په تړاو یې تکسانی ولیدي.
ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ومانو یو کارخانه
د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیات اندازه نشه یي توکي پکې ونیول شوه، او د دې په تړاو اته تنه هم نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا شان د اصول او مقرراتو خلاف دي او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د امارت دریز قاطع او جدي دی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
طالب چارواکی وایي د نشه یي توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې واک ته د رسیدو وروسته طالبان د نشه یي توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی و، خو تاریخ چې د دغه نشه یي توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کښ او کاروبار یې بندیز نشته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و تر هغو چې کروندګرو ته د بدیلي معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښ مخنه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخي د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښ د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل سوی، او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال مخ پر ډیریدو دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو بهرنی موضوع راخلو وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د بلوچانو د اتن پاړه هم د سجرډو پرې خبري مجله کې اوریدل شي. په ایران کې له زندانه خوشی شوی دوه ایرانی ول اصل بریتانوي میرمنې بریتانیا ته پلار دي. د نازنین زاغری رات کلیف او انوشا شوري مدافع وکیلانو ویل دي چې دا میرمنې د تهران هوایی ډګر کې دي چې خپل هیواد ته ستنې شي. تفصیل لا سدولا لودین څخه.
نازنین زاغری راتکلیف او انوشا شوري په ایران کې له څو کلن زندان وروسته اوس بریتانیا ته روان شوې دي. د دوی دواړو مدافع وکیل حجت کرمانی او د بریتانیا د پارلمان یو غړی طلب صدیق ویلی چې دا کسان نن د تهران هوایی ډګر ته خوځیدلی او کور ته پر لار دي. نازنین زاغری چې د یو خیریه بنسټ مدیره واشپک کال وړاندې د 2014 کال په اپریل کې د تهران په هوایی ډګر کې ونیول شوه چې وروسته محکمې د اخوندی نظام د پرځولو د توطیې په تور محکومه کړه. هغه مهال د زاغری کورنۍ او د هغې خیریه بنسټ پر نوموړې لګول شوي تورونه رد کړل. زاغری د باندې ډیره موده د تهران په ایوین زندان کې تیر کړه. نوموړې د 2020 کال په مارچ کې د کورونا وبا له کبله له زندانه خوشي او د خپل پلار په کور کې نظر بند شوه. د کور تر نظر بندۍ وروسته هغه بیرته د 2021 کال په مارچ کې زندان ته واستول شوه. بل بریتانوي میرمن انوشا شوري چې اوس له بنده آزاده شوې 2019 کال کې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په لاس کاله بند محکومه شوه. د دغه دوه میرمنو د ازادۍ خبر وروسته تر دې خپور شو چې تهران او لندن د اوږدمهاله پور پر سر چې 400 میلیونه پاوند کېږي خبرې وکړي. د ایران چارواکو ویلي د اندازه پیسې د ایران په خوانی شه د 1550 ټانکونو او نقلیه وسایطو په بدل کې بریتانیا ته ورکړي وي چې د 1990 کال انقلاب وروسته ایران ته نوې ورکړل شوی. د ایران او بریتانیا چارواکو بیا ویلي د نازنین زاغری او انوشا شوري خوشی کېدل له دغه پور سره کوم تړاو نه لري. زینو ایرانی رسنیو ویلی چې دغه اندازه پیسې بریتانیا ایران ته ورکړي، خو ایرانی چارواکو لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکراین حالاتو ته مخه کوي. د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې سره جرګه شوي دي او د اوکراین پر وضعیت خبرې کوي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي په دې غونډه کې به د اروپا په ختیځ کې د ناتو د متحدانو په دفاعي پیاوړتیا خبرې وشي. د راپورونو له مخې د ختیځې اروپا ځینو هیوادونو لکه پولنډ، بلغاریا، رومانیا او چک جمهوریت پر اوکراین د حملې له کبله روسیې ته د ناتو د سخت ځواب غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دغه غونډې ته ویلي دي د ناټو ټول غړي د تړون 15 مادې ته ژمن دي. په دې ماده کې راغلي دي د ناټو پر یو غړي حمله پر ټولو غړیو د حملې په معنا ده. البته اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی. بل لور ته ټاکل شوی چې راتلونکو ونی په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادو د مشان غونډه تر سره شي. په دې سرمشیزه کې د سپین مانی په ویان په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم خبري برخه اخلي، او ټاکل شوی چې جو بایدن د اروپایي اتحادیې په غونډه کې هم برخه واخلي چې هغه هم د اوکراین په ارتباط ته. او اروپایي کمیسیون خبر ورکړ چې د وزیرانو کمیټې پریکړه وکړه چې د روسیې استازي وشړي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول داسې پریکړه د غټول نه کوي.
ل خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برختمو اجمل اندهر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه دی ورکیدو لږ واخ سره مخ کړي. ل دې دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچی او برهوی ژبو تورې دي چې اتان ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شځي د گیډي او ګڼ کمیسرستونی او سړی څنې اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسي پلاس وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته لا ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به لا ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ اتن په دریو برخو وښلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن په رنګ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکیدو لګواښ سره مخ کړي چې یو دودی همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتن کیږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي، خو په شارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګ سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان شار ته را نږدې کېږي یا شارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره ستړي.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندی. د پښتنو په رنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کېږي.
د کونړ اوسیدونکو وای هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو په خونځو دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې لکبل ګڼ د غنیالګي تر سمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا وبنه ور رسیږي. دوی وای خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ګوهر صافی د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوي نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونه زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي کرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوندې ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
پکار د چې دته د سی او سیف غوندې جال ورکو یا بل شو ورکو چې داغه سره بوټه وساتل شي او به ورته په وخ ورکو داغه تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټه باندې پام وکړي. دا بوټه د ټول ولست دی، د ټول ملت دی. دولت ته د هیڅ نه پریدي، موسساتو ته د نه پریدي، د دې مسولیت د دې حفاظت دا زمونږ یو واجب ده.
روغتیا پالان او د چاپیرل ساتنې مسولین وای ونی او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسولینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې او بیا هغه پسمانه ونی شي، دا هغه تکاتنه ونی شي، هغه ته د اوبو تنظیم یا دا هغه پاملرنه او ته ونی شي، نو واقع دا خواري ټول اسيږي. نو ان شاء الله په دا باره کې مونږه کوشش کوو چې دا بوټو خاصاتنه وشي او دا زمونږه دراتون کې چاپیریال د فارې او خایست ثابت شي.
د کونړ وسیدونکو وای په 13 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړې شوی، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې لمنځه تللې او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
ما ځلانې زبی الله مجاهد ته ورسېږي، ورته ووایه چې دغه ډالر په 115 غوړي په 1600 اوس چې په 15 په 1600 د ملت تباه کړي، دا سرکه حکومتداري ده. ته شاروالانو باندې امر وکړه چې خوله لاکړه ده کې کوزر خوله په لاړ دی او ډالر په 15 افغانۍ دی. دا ورته سرکه حکومت دی چې په مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي، چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښه تکواله سي. دا خو په خارجانو پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د افغانستان طالبانو او نظامیانو ته سلام وایم. سي امن خو ډېر ښه امن ده، خو یو خبره ده چې د غزنی ولایت د مراتیې کوم خلکو اوسیدونکو په باره کې عریضې کړي دي، ولا یو بلې کړې ته سره کولو ته سره احتیاج کړي دي. باید چې تاسو کټو کې نوي اسلام پالنه او اسلام ته خدمت او ملت ته خدمت باید چې د غزنی د مراتیې د خلکو کژي او تیر یاستوي ګوري، دا خلک څه وکوي؟ د خدای په امان.
د وحیدالله د کونړ ولایت دامګام د ولسوالۍ ډېرې د کلنه خبرې کوم.
زمون تعدد باندو په خپل باندې ډیر غټ مشکل له خپل ډیر زیات دی د حکومت نه دا غواړو طالبان مهارت نه چې مونږ ته ځانګړم په ولسوالۍ ډیری کلی ته د باندو په خپل باندې پول کیږي او ولست ډیر مشکلات سمه دي.
ستاسو پیغامونه وو اوس هم دومره تربیه خېچاري.